په افغانستان کې د سهار او بجې سفه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیلوو. السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د لیندی اقوس شلمه د دسمبر لسمه. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران سبا او بل سبا په ترکیه کې په خپلو کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کوي. د مصر پر وضعیت هم راپور لرو. د ژوند رنګونه هم په همدې خبری مجله کې واورئ. زه سلیم او سید قادر جلالوف راسره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په همدې خبری مجله کې د ملي امنیت پر عمومي رئیس د حملې په اړه له ځینو عکس العملونو هم خبرېږي. خو اوس به د نړۍ له حالاتو ځانونه په خبرونو خبر کړو. پولیس مشر کرزی به سبا او بل سبا د ترکیې په انقره کې له پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. اروپایي ټولنه وایي د دوی او افغانستان ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو سند په نږدې راتلونکي کې نهایي سي. ورسره له هغې چې د مصر ولسمشر محمد مرسي ټینګار وکړ چې د اساسي قانون پر لانجمنه مسوده به ټول پوښتنه ترسره کوي، د نوموړي مخالفانو د مصر په لارو کوڅو کې د پراخو اعتراضونو د رایستلو غږ کړی. راپورونه وایي چې ولسمشر کرزی به سبا او بل سبا د ترکیې په انقره کې له پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ورته ومه سرمشریزه ده. د ولسمشر حمید کرزی ویان ایمل فیضی د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې غونډې کې به د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغو امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخامخ ده او پر ځینو نورو مسایلو د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران په خپلو کې بحثونه وکړي. اروپایي ټولنه وایي د دوی او افغانستان ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو سند په نږدې راتلونکي کې نهایي له دې هیواد سره به د اروپایي ټولنې اوږدمهالې ژمنې جوتې سي. د دې سند پر مسویرې د کار د پرمختګ په اړه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د دې ټولنې د یو شمېر غړو هیوادونو سفیرانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره خبرې وکړې. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ویګادس اوشاتسکس له قوله ویلي، د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند به په راتلونکو لسو کلونو کې له دې هیواد سره په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، حکومتداري او نورو برخو کې د اروپایي ټولنې د همکاریو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. سپینه ماڼۍ نیولې یو امریکایي د ژغورنې په هغه ماموریت کې وژل سوی چې په نتیجه کې د طالبانو لخوا تښتول سوی امریکایي ډاکټر خوشي سو. په اعلامیه کې وژل سوی امریکایي ځانګړی عامل یا په لوړه کچه روزل سوی ځانګړی کمانډو ځواک بلل سوی دی. سپینه ماڼۍ د دې ماموریت ستاینه کړې ده. ناټو وایي دغه برید وروسته له هغه وسو چې د استخباراتي معلوماتو له مخې څرګنده سوه چې ډاکټر فیلیپ جوزف د حتمي ټپي کېدو یا هم مرګ له خطر سره لاس او ګریوان دی. رسلاغی چې د مصر ولسمشر محمد مرسی ټینګار وکړ چې د اساسي قانون پر لنجمنه مسوده به ټول پښتنه تر سره کوي، د نوموړي مخالفانو د مصر په لارو کوڅو کې د پراخو اعتراضونو غږ کړی دی. د زیاتېدونکي عام فشار له کبله مرسی خپل هغه فرمان لغوه کړی چې نوموړي ته یې زیات واک ورکاوه. او په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو څو میاشتې وروسته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته کړل. خو مرسی دا رد کړی چې د دسمبر د 15 نېټې هغه ټول پښتنه هم لغوه کړي چې ټاکل سوی د مصر د نوي اساسي قانون پر مسودې ترسره سي. د حماس تبعید سوی مشر خالد مشل چې په وروستیو کې غزې ته ستون سوی، پرون یې په غزه کې د پاتې کېدو په درېیمه ورځ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سوي اوربند دوام ملاتړ وکړ. مشل پرون د غزې په اسلامي پوهنتون کې د خبرو پر مهال وویل، مقاومت زموږ د فعالیتونو بنسټ دی. مشل یو ربیا د دوو رقیبو فلسطیني ډلو حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره د هڅو غوښتنه وکړه. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو عالي رتبه چارواکی وژل سوی دی. چارواکی وایي د داغستان د کورنیو چارو د وزارت د اقتصادي امنیت او د اداري فساد پر ضد د ادارې د پولیسو ډګروال گادجی جاباتیروف د داغستان په مرکز ماخاچکلا کې په خپل کور کې وژل سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې مشران نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سږ کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړي. د ناروې د نوبل د کمیټې مشر توربیورن یاګلن د 1200 ډالرو په ارزښت دغه جایزه د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو ته ورکوي. د جرمني د صدر اعظم او د فرانسې د ولسمشر په ګډون شل اروپایي مشران به په دې غونډه کې برخه ولري. د اروپایي ټولنې مشر هرمن وان رامپوی پرون په اوسلو کې په یو کانفرنس کې په دې اړه خبرې وکړې.
Only 5 years after the end of World War II,
the دویمې نړیوالې جګړې له ختمېدو 15 کاله وروسته دوه رقیبو هیوادونو پریکړه وکړه چې د تاریخ مسیر بدل کړي او دشمنان دوستان کړي. هغوی نور اروپایي هیوادونه هم راوبلل څو له دوی سره یو ځای سي. دا په داسې وخت کې و چې د شراکتونو بریالیتوب ناممکن ښکارېدی. نن موږ د 8 غړو هیوادونو یوه پیاوړې ټولنه یو او په نږدې راتلونکي کې به زموږ غړي نور هم زیات سي. د ناروی د نوبل د جایزې کمیټې په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د سشکل د سولې جایزه اروپایي ټولنې ته په دې لویه وچه کې د سولې د هڅو لپاره ورکوي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران سبا او بل سبا په ترکیه کې په خپلو کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کوي. افغان دولت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس برید په پاکستان کې پلان شوی وو. یو کارپو
دا او چې افغانستان حکومت دا توانایي لري، زموږ استخبارات باید دا توانایي به ولري چې دغه کسان شناسایي وکړي، دوی وپیژني.
مشران جرګې هم له افغان دولت څخه غوښتنه کړې چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوی برید په جدي ډول وڅېړي. طالبانو تایید کړی چې دوه استازي به په پاریس کې د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د سولې عالي شورا یو غړی مو غږولی.
دا زموږ غوښتنه ده، زموږ ارزو ده چې دا خبرې د ټولو په افغانستان کې وشي، ځکه چې افغانان اصلا د خپل ځان واک لري، د خپل وطن په باره کې د فیصلې واک لري، د فیصلې دوی په کور کې وشي.
د مصر پر وضعیت هم راپور لرو. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه په همدې خبري مجله کې واورئ.
د موادو د لحاظ موږ سره تقریبا چې دی لس قسمه پټوان په پشم کې شته دی، د هغې نه علاوه به په اشتریج کې شته دی، په تار کې شته دی.
د خبري مجله تر نیمو بجو ده. شکل سوی د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران په نږدې راتلونکي کې د ترکیه په انقره کې په خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. د ولسمشر کرزي ویان ازادي رادیو ته ویل چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو دغه غونډه د پخوانیو درې اړخیزو غونډو په لړ کې جوړیږي چې هدف یې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او پر سیمه ییزو مسایلو بحث دی. ولسمشر کرزي ویلي چې په دې غونډه کې به د پاکستان له ولسمشر سره د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د وروستي برید مسله چې د نوموړي په وینا پاکستان کې پلان سوی هم یاده کړي. نور تفصیل له اجمل انسخوري.
رسنۍ وایي چې ولسمشر کرزی به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په انقره کې د پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دا ډول سرمشریزو ومه غونډه ده چې جوړیږي او پکې به د سیمې پر روانو حالاتو، په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې وشي. دا ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی د دې غونډې په اړه ساده رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هم د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغه امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخ ده او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران خپلو کې بحثونه وکړي. خو نوموړی وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د وروستي برید له کبله ټاکل شوې ده چې د دې غونډې په اجنډا کې یوه بله موضوع هم ورزیاته شي او هغه دا چې افغان حکومت به پر اسدالله خالد د هغه برید په اړه له پاکستاني لوري توضیحات وغواړي چې په پاکستان کې پلان شوی.
درې بارم حکومت جمهوري اسلامي افغانستان میخواست پاکستان وضاحت بگیره که چون که فرد انتحاری.
خغلی فیضی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاري کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغه غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړه شي. خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړیدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده. ولسمشر حامد کرزی هم د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ترکیې په غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د برید مسله چې د خغلی کرزی په وینا په پاکستان کې پلان شوی و د پاکستاني چارواکو سره یاد کړي.
مجلس داریم در کشور دوست برادر مو ترکیه.
څو ورځې وروسته په خپل ملګري او ورور هیواد ترکیه کې غونډه لرو. هلته د پاکستان ولسمشر او نور چارواکي ګډون کوي. موږ به له دوی سره په جدي ډول خبرې وکړو چې هغه حمله چې په پاکستان کې پلانېږي په اړه دوی څه کړي او څه کوي. د استاد رباني د حمله پلان هم په پاکستان کې پلان شوی وو او د اسدالله خالد د حمله پلان هم په پاکستان کې جوړ شوی وو. دا موضوع موږ ته ډیره مهمه ده. هیله ده چې پاکستان په دې اړه دقیق معلومات راکړي او جدي همکاري وکړي.
ټاکل شوې ده چې په انقره کې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه امنیتي چارواکي هم خپلو کې پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. ایمل فیضی په دې اړه وایي
مسؤلین امنیتي افغانستان، پاکستان او ترکیه قرار است با هم.
ښاغلی فیضی وایي د دې ترڅنګ چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشان خپلو کې خبرې کوي، ټاکل شوې ده چې د درې واړو هیوادونو امنیتي چارواکي هم خپلو کې بحثونه وکړي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد به هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو له بده مرغه د وروستي تروریستي برید له کبله نوموړی تر اوسه روغتون کې دی چې هیله من یو زر روغتیا ور په برخه شي. خو افغان حکومت او هغه ډله چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب د خبرو اترو کې برخه اخلي چمتو دي او هیله لرو چې دا خبرې به ښه نتایج ولري. ترکیه چې د افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې لري، له اوږدې مودې راهیسې د درې واړو هیوادونو د مشرانو دا ډول غونډې جوړوي او هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاتې او په سیمه کې د ناکراریو پر ځای سول او ثبات ټینګ شي.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دغه هیواد د ملي امنیت پر عمومي رئیس ځانمرګ برید په پاکستان کې پلان شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې مسله کې هیڅ شک نشته، خو د پاکستان حکومت د افغان حکومت د دې ادعا په اړولو سره ویلي دي چې افغان دولت باید په دې اړه خپل اسناد او شواهد دوی ته وړاندې کړي. صفی الله ستنیکزی او نور معلومات.
د پاکستان له انکار سره سره افغان حکومت ټینګار کوي چې د ملي امنیت په رئیس اسدالله خالد شوی ځان وژونکي حمله په پاکستان کې پلان شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ولسمشر کرزی خبرې رد کړې وي او ویلي وو چې افغان حکومت دې په دې اړه شواهد وړاندې کړي. که څه هم د دې حمله په اړه د افغان حکومت تحقیقات لا دوام لري، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شمې پرس په یو خبری غونډه کې په ډاډ سره ویل چې پر اسد الله خالد دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و.
د رابطه به یک فاکت
افغان دولت په یو ټکی شباور دی، هغه دا چې د حمله او د دې حمله د ترسره کوونکی سرچینه کوټه ده. د پاتو څېړنو په خاطر اجازه ورکړي چې پوره شي، ورسته لا غیب افغان دولت د تحقیقاتو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
اسد الله خالد د تیر پنځه شمې پرس په یو ځانوژن کې حمله کې د سولې د پیغام راوړونکو په نامه د یو کس لخوا ټپي شوی او اوس په بګرام کې د امریکایانو په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ښاغلی کرزی د شمې پرس په یو خبری غونډه کې وویل چې دا حمله په کویټه کې پلان شوی و او دوی به د ترکیې په غونډه کې له پاکستان نه د دې حملې په اړه وضاحت وغواړي، خو د پاکستان حکومت دا ادعا په کلکه رد کړې او له افغان حکومت یې غوښتي څو په دې برخه کې د هر ډول تورونو له پوره کولو د مخه باید سندونه او شواهد وړاندې کړي. آیا افغان حکومت د خپلې دې ادعا د ثابتولو توان لري او کولی شي په دې برخه کې سندونه وړاندې کړي؟ له یو سیاسي کارپو جاوید کوهستاني څخه به واورو.
مگر دا افغانستان حکومت دا توانایی لري، زمونږ استخبارات باید دا توانایی به ولري چې دغه کسان شناسایی وکړي، دوی وپېژني، دغه مراکز او دغه کسان چې په مستعارو نومونو کې دا کارونه ترسره کوي، یا چې پاکستانیان دي که چې افغانان دي، دوی به تثبیت هویت وکړي او جهاني جامع ته وښيي او پاکستان ته وښيي چې دا کسان دي او مشترک عملیات کې ونیسي او دا مسله باید روښانه شي.
له بل لوري افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې د ملي امنیت په عمومي رئیس حمله به د سولې د هڅو معنی نه شي. د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند په وینا د همدې هڅو په دوام په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی موسازی وایي صلاح الدین رباني له امنیت شورا غوښتي چې له مخالفینو سره د سولې د خبرو د ګړندیتوب په خاطر دي په طالبانو د بندیزونو په تازه مصوبې کې د افغان حکومت نظر په پام کې ونیول شي.
په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د رژیم او یا سیستم په اړه پراخ بحثونه وسول او ټینګار وسو. په هغې مصوبې کې چې تمه ده په لنډ وخت کې په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اړه تصویب شي، د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیول شي.
د ښاغلي موسازی په وینا د طالبانو د یو لوړ پوړي غړي شهاب الدین دلاور نوم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و، د افغان حکومت په غوښتنه له دې لیسته لرې شوی دی. تمه ده چې ښاغلی دلاور په هغې غونډه کې چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په فرانسه کې جوړیږي، د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
مشران جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملي امنیت پر رئیس سوې حمله په دقیقه توګه وڅېړي څو په راتلونکي کې مخه ونیول سي. په دې اړه په څو شیبو کې راپور اوریدلی سي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د سهار او بجې او 15 دقیقې دونکو دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه.
Thank you.
ولسمشر حمید کرزی به سبا او بل سبا د ترکیه په انقره کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې وړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ورته و ما سرمشري زده. اروپایي ټولنه وایي د دوی او افغانستان ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو سند په نږدې راتلونکي کې نهایي سي. سپین مانی وایي یو امریکایي پوځي د ژغورنې په هغه ماموریت کې وژل سوی چې په نتیجه کې د طالبانو لخوا تښتول سوی امریکایي ډاکټر خوشي سو. وروسته له هغې چې د مصر ولسمشر محمد مرسي ټینګار وکړ چې د اساسي قانون پر لانجمنه مسوده به ټول پښتونه ترسره کوي، د نوموړي مخالفانو د مصر په لارو کوڅو کې د پراخو اعتراضونو غږ کړی. د حماس تبعید سوي مشر خالد مشال چې په وروستیو کې غزې ته ستون سوی، پرون یې په غزه کې د پاتې کېدو په درېیمه ورځ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سوي اوربند د دوام ملاتړ وکړ. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو عالي رتبه چارواکی وژل سوی دی. تاکل سوی د اروپایي ټولنې مشران نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د ساشت کل د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړي.
د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د شوي ځانمرګي برید موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې ولسمشر کرزی ژمنه کړې چې د سولې پروسه به دوام پیدا کړي، خو دې پېښې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغان او امریکایي مقاماتو هیلو ته ضربه رسولې ده. دغه راز د حامد کرزی دا څرګندونې به چې پر اسدالله خالد شوې حمله پاکستان کې پلان شوې وه، هغه پرمختګ هم متاثر کړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د ولسمشر کرزی دا څرګندونې نقل کړي چې ویلي هغه یقیني دی چې برید کوونکی له پاکستان څخه راغلی او د افغان ولسمشر په وینا هغوی پوهیږي چې دا یو حقیقت دی. خو د ورځپاڼې په وینا د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. افغان استخباراتي مقامات ورځپاڼې ته ویلي ځان وژونکی چې ګمان کېده د سولې استازی دی، هغه مېلمستون ته ور وبلل شو چېرته چې اسدالله خالد موجود وو او له هغه سره یې د روغبړ پر مهال ځان والوزو. د انډیپندنت په وینا د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس شوی برید کټ مټ هغه شانو چې د 2011 کال د سپتمبر په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني ووژه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په کاپیسا ولایت کې د واکسین د کمپاین د وزوانې کارکوونکي د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه تر دې عنوان لاندې چې د واکسین د پروګرام د یوې کارکوونکي وژنې یو لړ پوښتنې پورته کړي دي، په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي انیسا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د واکسین د پروګرام په لړ کې د خپل کار په لومړۍ ورځ له کوره راووته. درې وسلوال چې په دوه موټر سایکلونو سپاره وو پر انیسې له شا راتاو شول او 22 کلنه انیسې شپږ ډزه وویشته. د کاپیسا د ولایت ویان قیس قادری لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي انیسا سخته ټپي شوه او په څو ساعتونو کې سا ورکړه. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې ښځې په وار وار سره د کورنۍ او سیاسي تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو په نږدې وختونو کې داسې نه و شوي چې د ګوزن د واکسین د پروګرام پر کومې ښځینه کارکوونکې داسې برید وشي. د کاپیسا د عامې روغتیا د ریاست مشر ډاکټر مرزا محمد رجا لاس انجلس ټایمز ته ویلي موږ د واکسین د پروګرام د ښځینه کارکوونکو ډلې لرو چې لری پرتو او خطرناکو سیمو ته ځي، خو هیڅکله هم چا هغوی ته ګواښ نه دی کړی چې واکسین مه کوئ. په عین حال کې د کاپیسا د ښځو د چارې رئیسې سیفوره کوهستاني لاس انجلس ټایمز ته ویلي دا فکر نه کوي چې انیسه به طالبان ووژلې وي، ځکه د هغې په وینا طالبان په دغې سیمه کې فعالیت نه لري.
مشرانو جرګې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملي امنیت پر رئیس سوې حمله په دقیقه توګه وڅېړي څو په راتلونکي کې مخه ونیول سي. سناترانو د یکشنبې په ورځ خپله عمومي غونډه تر ډېره پر اسدالله خالد سوې حملې ته ځانګړې کړې وه. تفصیل د حمیدې هارون عثمان پر پټ کې.
افغان سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد شوې حمله په جدي توګه وڅېړي او د هغې عاملین معلوم کړي. د هیواد مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ خپله عمومي غونډه تر ډېره په اسدالله خالد شوې حملې ته ځانګړې کړې وه چې پکې سناتورانو د دې حملې په احتمالي اړخونو بحثونه وکړل. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د سناتورانو د خبرو د جمع بندۍ پر مهال وویل کپور استاد رباني د تیر کال حمله په سمه توګه څېړل شوې وه، نو د ملي امنیت پر رئیس به دا حمله نه وه شوې.
اگر عاملین داخلی و عاملین خارجی حمله به
جرم پر استاد رباني د حمله کورنی او بهرنی عاملین روخانه او محاکمه شوی وو، نو بل شک چې نن به په اسانۍ چا د جرأت نه وکړي چې د ملي امنیت پر رئیس حمله وکړي.
د ملي امنیت رئیس اسد الله خالد د تیرې پنځمه پورز د په ملمستون کې په یو ځان وژن کې عملی کې چې د سولې د پیغام راوړونکو په جامه کې دی او کاس لخوا وشو ټپی شو. دا کټمټ هغه څه و چې تیر کال په کابل کې د سولې د عالی شورا مشر استاد رباني وواژه. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې حمله کوونکی له پاکستان څخه راغلی و او دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ټینګار کوي چې دا ډول حملې به د سولې اته زیانمن نه کړي، سناتوران بیا سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید له پیژندل شویو څیرو سره وشي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید په هیواد کې دننه وشي.
د افغانستان دولت یو وزارت خارجه لري، فراست وزیر خارجه لري، لکن متاسفانه زموږ سیاست خارجي کې معلوم نه دی. همدغه سي بینبلی ساکم خارجی دولتونو دوه اوس پرول باندې لار پیدا کړې ده. دوه سپیسترګي سوي دي، هغه آزاد په داخله افغانستان کې دي، هغه موافق دي کیا په پوزیشن کې د دولت قرار لري. مستقیمه د دوه دولتو د خاصه دعوت کیږي د افغانستان د سرنوشت په باره کې خبري وسره کیږي، یا طالبان په نامه خلک را دعوت کوي او یا په خپل وسره زغیری.
د هیواد په امنیتي ادارو کې د مخالفینو او بهرنیو کړیو د نفوذ مخنیوي بله مهمه سپارښتنه وه چې سناتورانو په خپله غونډه کې افغان حکومت ته وړاندې کړه. مشرانو جرګې غړو دا بحثونه په داسې حال کې کړي چې همدا اوس د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ یو جګپوړي دولتي پلاوي د دې حملې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي.
وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه استازي به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په پاریس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې پکښې کیږي. دغه غونډه د فرانسې د یوه تحقیقاتي مرکز په نوښت جوړیږي. په دې ګډونولو کې یو د سولې عالي شورا غړی حاجي دین محمد دی. احمد تکل په پاریس کې د سولې د دې خبرو په اړه مرکه ورسره کړې ده.
له دې مخکې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په وار وار ویلي و چې دوی هیله لري چې د سولې هر ډول مذاکرې به په افغانستان کې دننه ترسره شي. څنګه شو چې تاسو موافقه وکړه چې په دې خبرو اترو کې چې په پاریس کې کیږي د افغانستان حکومت برخه واخلي؟
د سولې عالي شورا چې ځان د غړی ما په دې تکل کې په دې کوشش کوي چې په هر قیمت کېږي مونږ دغو روانو جګړو او خون خرابو دپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. نو دا که په افغانستان کې، که په خارج کې، که په هر ځای کې، دا زموږ غوښتنه ده، زموږ ارزو ده چې دا خبرې دې ټولې په افغانستان کې وشي. ځکه چې افغانان اصلا د خپل ځان واک لري، د خپل وطن په باره کې د فیصلې واک لري، دا فیصله دې په کور کې وشي. خو که دا خبره لکه چېرته په خارج کې یا په هر ځای کې هم د دې لپاره د خبرو مواقع برابرېږي، نو مونږ به هغې پسې ورځو. مخکې یو ځل مونږ دلته دعوت شوي وو او په خبرو کې په موضوعات مختلف بحث شوي وو د افغانستان په مسایلو باندې. بیا هلته زمونږ د خبرو په نتیجه کې دا راووته چې اول باید د سولې او د روغې جوړې خبرې وشي او بیا ورپسې د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو او د نور مسایل. ځکه چې افغانستان کې امن او قراري راشي، نو بیا انتخابات او اساسي قانون کې تبدیلي او دا خبرې امکان لري.
څومره تاسو امیدواره یاستئ چې د طالبانو له پخوانیو انکارونو سره سره دا ځل به د سولې دا خبرې اترې بریالۍ شي؟
مونږ خو لکه اوس دلته ځو خلک چې یا حکومت کې دي، هغه خلک چاته دي حکومت کې نه دي، په اپوزیشن کې دي، دا ټول هلته دعوت شوي دي او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کیږي. نو په دې باندې مونږ اوس امیدوار یو او ضمانت یا ګارنټي به دا موجوده نه وي چې حتما په دغه یو مجلس کې به خبرې نتیجې ته ورسیږي. ځکه چې په هغه مخکې مجلس کې هم داسې د طالبانو د خوانه داسې معلوم نمایندګان نه وو راغلي او اوس هم چې مونږ اورېدلي ځینې کسان راځي، نو دا به وروسته ګورو چې دوی به د طالبانو د خوانه دقیقه نمایندګي کوي که نه کوي، او یا مثلا د افغانانو په حیث خپل نظر وړاندې کوي. خو چون د افغانستان موضوع ده، نو مونږ ورته خوشبینه یو.
د سولې د عالي شورا د یو استازي په توګه هغه اجنډا چې تاسو به په دې غونډه کې مطرح کوي او د ګډون کوونکو نظریات به پیغواړي، هغه اجنډا کومه ده؟
دا چې موږ لا تر اوسه پورې یو هفته یا څو ورځې دې ته پاتې دي، هغه یقیني خبره ده چې موږ د سولې عالي شورا په اجرایه مجلس کې عمر باندې بحث کوو. تر کوم ځای پورې چې اوسه بحثونه شوي دي، هغه همدا ده چې زموږ موضوع خو معلومه ده، د دې مجلس لپاره هغه د سولې خبرې اترې او هغه لارې چارو باندې غور کولی چې په هغې باندې سوله راتلی شي.
د سولې عالي شورا غړی حاجي دین محمد و.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ورسته لاغه چې د مصر ولسمشر فیصله وکړه چې د اساسي قانون پر لنجمنه مسوده به ټول پښتنه کوي. د نوموړي مخالفانو د مصر په لارو کوڅو کې د پراخو اعتراضونو د رایستلو غږ کړی. اجمل ان تفصیل لري.
د عامه اعتراضونو په ځواب کې د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان بیرته لغوه کړی چې د ته زیات واکونه ورکول او په مصر کې پراخ اعتراضونه راوپارول. خو دا یې رد کړي چې د ډسمبر د 15 نیټې هغه ټول پښتنه هم لغوه کړي چې ټاکل شوي د مصر د نوي اساسي قانون پر مسودې ترسره شي. د مرسي د اعلان د شنبه په ورځ د ملي مفاهمې په نوم د خبرو اترو په اعلان پسې کېږي چې تمه و د مصر رقیب سیاسي لوري د خبرو اترو میز ته سره کینوي څو په دې هیواد کې د اعتراضونو لړۍ پای ته ورسیږي. خو دا خبرې اترې لوی مخالفو سیاسي ګوندونو تحریم کړي او په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ پای ته ونه رسوه. د یک شنبه په ورځ د مصر د حکومت لوی مخالف سیاسي ائتلاف د ملي نجات جبهې د اساسي قانون د نوي مسودې پر ضد د سه شنبه په ورځ د پراخو مظاهرو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دا د مصر د خلکو استازیتوب نه کوي. د اپریل د شپږمې د ځوانانو د غورزنګ په نوم د اپوزیسون یوې بلې ډلې د مرسي د پریکړه چې خپل فرمان لغوه کړ یو سیاسي لوبه وبلله. داسې ښکاري چې په لارو او کوڅو کې یو شمېر اعتراض کوونکي هم د محمد مرسي وروستي اقدام تر اغېز لاندې نه دي راغلي. دا هرماس پونم یو تن د رويټرز خبري اژانس ته وویل
جام متأخره جدا مش لازم كل مره الناس تطلب حاجه.
دا وایي د مصر د ولسمشر محمد مرسي لخوا دا اقدام چې خپل فرمان بیرته لغوه کړ ډیر نه وخت وشو. دا سی باید ونه وسی چې تل باید خلک دی وشو وخت نه وکړي. دا اقدام وروسته لوینې تویدنې وشو. بل دا چې باید د نوي اساسي قانون مساويده اول لغوه شوی وای. ټول قانوني ستونزې لا هم شته او دا هغه څه دي چې موږ یې ردو
نرجع له حاله ما قبل الان.
اعتراض کوونکو د دریمې پرله پسې ورځې لپاره په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ مخې ته کمپونه وهلي. دوی ولسمشر محمد مرسي تورنوي چې د دیکتاتور په شان چلند کوي. خو ولسمشر محمد مرسي چې د جون په انتخاباتو کې واک ته ورسید وایي دا د مصر د هغه انقلاب ساتنه کوي چې د 2011 میلادي کال د فبروري په میاشت کې پوخانه واکمن حسن مبارک له واکه لري کړ. د مصر صدر اعظم هاشم قندیل د ټول پښتون ملاتړ کړی ویلي دي چې دا د عامه نظر د معلومولو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. نوموړي ویلي دي خلک تر هغې چې په ډیموکراتیک او آزاد توګه د رایې د کارولو ازادي ولري د خپل راتلونکي جوړونکي دي.
د ژوند رنګونه
محمد انور مینوم د کامی ولسوالۍ
تاسو دلته وینم تاسو رنگ رنگ پټون څو فاصله هم د خرڅلاو ته یخی دي. که معلومات راکړئ چې دا چیرته جوړوي لچی جوړوي؟
دا خو مونږ سره پښمیم شته دي کوم چې د پختې نخې جوړي یې غم را سره شته دي او جوړوي په جلال آباد کې. مونږ تقریبا دا دریم کال روان دي چې مونږ کار شروع کړی دي.
څو ډول پټون به تاسو جوړوي کې رنگونو له لحاظ او د موادو له لحاظ راتوي؟
د موادو د لحاظ مونږ سره تقریبا د لاس قسمه پټوان په پښم کېشته دي. دا غین علاوه به پشتریچ کېشته دي په تار کېشته دي. په څنګه موږ دوه واسکټ کپلم جوړو دا رخ د ما چغوستې ده دا مخبل جوړ کړي دي. دې کې د زنانه درې پیس جوړ مون جوړو لکه کمیس پرتوک ساده شال ور سره د سمالونه. نو کوم دکاندار موږ ته کم شی وای چې دا موږ پاکستان نه راوړو یا د ایران نه راوړو هغه موږ ته وخی موږ هغه تر وړو را بتوار کې ګورو هم هغه را پیدا کو جوړوي.
خو مواد له کومه کوي؟
مخکې خو موږ ټول د پاکستان او د چین نه راوړل. نا سدل تخپل مواد شروع شو لکه پشم شروع شو کشمیره شروع شو دا موږ له تخپل مواد د افغانستان او استعمال په حال موږ سره شل کسان کار کوي. بعضی کاریګر لاس کې تیز وی چالاک وی اته دانیم جوړی لسم جوړی د ورځې د پټو د پشم کار دی. بعضی موارد ډیر نازک وی هغه لګ جوړیږي 15 پک جوړی. بعضی وړی لګ غټ وی هغه چې دی بیل زړ جوړی ګل پکې پلاس کو نو رخ چې کم دی دا په ماشين جوړی.
د کوم سم خلک د زیات خوخی د پټون
دا خو په حال خو زه سوګرازی هر سو خوخه یانګه خارجېنی مخلي او خپل افغانان خو هر سړی د شوخ سره لیکل څوګي نن په سره کنه دا د وطن تولید دی اخلي.
څه تغیرات راغلي دي په دې ورستیو کې د پټوانو په شکل کې په ټوټه کې په جوړښتونو کې؟
اخ تغیرات دي چې وسایل زیات شو قسمه قسم ماشينان پیدا شو لکه یو پښم ته تغواړي چې لس رنگ ورکم کیږي. وسایل زیات شو کوم رنگ ته غواړي کمپیوټر کې جوړ کما غننګ
د تاسو په نظر څنګه د خلک دغه ځین شین په افغانستان کې امکانات ستدل تخپل تولید کې لدی نڅه له بهاره ای راوړي؟
منګه په ننګرهار کې یو کارخانه و
اوس الحمدلله شپارس کارخانی خلکو ته کارم پیدا کیږي او بل زمنګ د ملک په مخیر بخپو بودریږي چې دا هر شی موږ د خارج نه راغواړو نو اخر زمنګ په دې ملک اوس دا مواد زمنګ نزی او خارج لاغې دلته بیا چې د پروسس کوي او موږ لپاره راکې موږ اوس دغه یو تکلیف شته چې موږ دلته د پروسس کارخانه نشته چې موږ ته تار جوړ کی په شمال ته لیګوال درانه مقصد خارج کې د کیلو په حساب مزدوري اخلي به راوړو په دې کې زمنګ مصرف د ترانسپورت هم راځي محصولات هم راځي نو په دې کې موږ خپل حکومت ته ډېر شکایت هم کو چې تاسو موږ باندې دا کوم دغه دی د مالیات د موږ باندې کم کوي موږ د خارج سره بیا دغه نشو کول او بیل څه دی د برخ موږ ته ډېر مشکل دی زه اوس په فون په جنریټر کار کوم
ډېر زه ته مننه
شکریا
د دې سره وبجې او ډېر شته کیسه